دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې ستخ خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې شاهین بنری وړاندې کوي.
ستړي مشهرو بیر دې وخت مهم خبرونه. په سویلي وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې د پاکستان د فوجي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسیدلې او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په سویلي وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې د پاکستان د فوجي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان ځینو وګړیو مشال لیډو ته ویلي چې پرون فوجي سرتیرو په انځر چینام نیتی پوستا د تورو شیشو په یو ګاډي ډزې کړي چې په نتیجه کې د شمالي وزیرستان دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. یو امنیتي چارواکي وایي چې سرتیرو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه، خو چې ګاډی ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ جوب لاوړېدلې ده. دوه وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان سره تړاو لري او جو بلتن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي. د پیښې په اړه د پاکستان فوج لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه واخیسته. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخه د قومي سلامتۍ کمیټې د غونډې رابللو پریکړه د دسمبر په 9 د وزیر اعظم شهباز شریف او فوج د مشر جنرال آصف منیر ترمنځ په لیدنه کې شوې وه. له دغې وړاندې د دسمبر په 23 په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو په کانفرنس کې هم په هیواد کې د ترهګرو بریدونو په زیاتوالي خبرې شوې وې. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانخیل ولسوالۍ چې د جنوري په لومړۍ نیټه د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنې ورکړي دي. د جانخیل د امن جلسې یو مشر ملک بلقیاز د دسمبر په 9 مشال لیډو ته وویل چې په کال 2022 کې په جانخیلو کې د نامنې او هدفي بریدونو ګڼې پیښې رامنځته شوي، نو ځکه یې په دغه اړه د ولسي غونډې فیصله کړې ده. بلخوا د جنوري په 15 په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ په خار بازار کې پرون یو ځایي مشر په ډزو وژل شوی. د غبرید ذمواري چا نه ده منلې، خو د قبایلي ضلعو ولس او سیاسي مشران وایي چې هلته په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي او د سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی دی. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربن دی او کوچای خلاف ورزي وکړه نو 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي.
اہل تشیع و اہل سنت مشران و متفقہ طور باندھے 15 دن دوپہارہ امن کانے اور چھ کا خلاف ورزی کا دے روڈ عمل دری بھی دے حکومت ذمہ داری بھی اور چھ خلاف ورزی کا 2 کروڑ روپے وغیرہ باندھے جرمانائی.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 20 د پاړه سمکنیو له بوغکي بادامي خلکو سره په 4 ورځنۍ جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جرمانه کیږي او دا کسان نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې لیو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلې وي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. له دوی ډېرې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت لامله پاکستان ته کډه شوي چې لا وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بېلابېلو زندانونو کې دي او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوف کې 3 تنه وژل شوي دي. بلخوا د یوکرین فوج ویلي چې ډېر بریدونه یې ناکامه کړي دي. په یوکرین کې د هوایي حملو څارنونه اورېدل شوي او د ولسمشر یو سلاحکار په فیسبوک لیکلي چې هلته 100 میزایلي حملې شوي دي. پر یوکرینی ټلویزیون د داخله چارو وزیر ویلي چې په تازه حملو کې 3 تنه وژل شوي او شپږ نور جوبل شوي دي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځ هلته هغه مهال دوه تنه په ډزو وژلي چې هغوی ورته موټر نه و ترولی. په کورمه کې د پاړه څمکنیو له بوغکي بادامي خلکو سره سوې ډزبندۍ ته تحریري شکل ورکړل سوی دی.
د دواړو فریقینو امثله جات فیصلې دلایل او قومي روایاتو لحاظ سره تلی به کیږي او انشاءالله د دې مسلې به درپا حل هغه روز وي.
په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 30 هدفي بریدونه سوي چې تر 60 زیات کسان پکې وژل سوي.
دشتم کال زمونږ دپاره ډېر بد کال و. په دې کې مونږ ډېر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاسه ورکړل. په دې کال کې ډېرې زیاتې د ترګرۍ واقعې وشولې.
په خیبر ضلع کې د ملاګورو قبیلې د خپل منځي دښمنیو د مخنیوي لپاره تیږه ایښې ده.
یاره دا هر ځای کې چې شو ښه خبره نه لکامن به یو سهولت به خلکو ته خو چې دښمنۍ یو بس نه شي ګرځېدی نو خامخا هغه نور هم زیاتېږي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شنن هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تزمو جغله مشال ریډیو څخه اوري د نوردونکو د خبرونی لومړی ریپورت زو لک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د پاکستان پاوز پر یو امنیتی پوسټا د موټر نه درولو پر سر پر موټر ډزې کړې دي چې دوه تنه پکې وژل سوي دي. وژل سوي کسان د شمالي وزیرستان دي او ورسره ټپي سوي یو بل کس د جنوبی وزیرستان دي. پاوز لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اشتیاق مسید پری رپورٹ لري.
د اسرائیلی وزیرستان وانا سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 29 دسمبر پاکستانی پوز په انزر چینا پوسټ باندې د تورې شیشې ګاډي باندې ډازینا کړې دي چې په نتیجه شي د قطبی وزیرستان د تاخیل سیمه سره تعلق لارین کې دوا کسان وژلې او یو یې پر هر جلای کړای دی. د دغې پیښې په باراکښې د شکی اوسیدین کې حمزه وزیر مشال ریډیو ته وویل
پارینا دی شمالی وزیرستان دی طرف یو گڑ را ون و دی شکی پلیار بند چې تا وانا اگریکلچر پارک تا چکل اور سے دا ولتا دی اس کری کی یادت گاڑی وی لڑوی چې دی چیکنگ شی کڑے و نو دا گڑ لشکی پت تیز رفتاری سرا روغلای و تیز رفتاری دی وجنا دی اٹومیٹک فائر ویئر کو او دوا کسن پکی شہیدون شول او نور ور سرا زخم شوی دی. نو میز دا ای چې بالکل پچار دادو چې توری شیشی دا ختم شی او دولتا دا امن روشی خو بیا دغه د پوره خدا نه دو چې ته ډایرک ګاډی اولې او چار دادو چې د ګاډی ټرینه وستل شي یا سداسې حکمت عملی خپل شي چې پاکې بے ګنا شهریان خو نه شي مړه. میزو د حکومت نه دا درخواست کی چې دغه وکی دا خامخا د نوټس وخلي نو دغه سره خو بیا د خلک په زړینه کې نور هم نفرت پیدا کیږي او امن روتاک په دورنګ ډېر مشکل دی.
په وړک شه د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نهویشتم دسمبر انزر چینا چیک پوسټ بنے د تورې شیشه گاڑی تا پوزی سرتیرو د دراولو اشاره کړی وا خو هغه په پوسټ بنے و نه درید او په موقع موجود پوزی سرتیرو په گاڑی ډازینا کړی دی چې په نتیجه کې د قطبی وزیرستان د داخل سیمه اوسیدین کې احسان الله او گلزار خان وژل شوی او بخت الله ماسی چې د سویلی وزیرستان سروکی سیمه سره یې تعلق دی پر هر جلای شوی دی. دی پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله مشال ریډیو ته وویل چې په چیک پوسټ باندې په ګاډي باندې ډازینا کول غیر قانوني عمل دی.
دلته د سولګي ځانیتا یا دلته دوی ته کروایې د تور شي خلاف داسې مدي وي چې دوی په خلکو ګاډي نه فایرنګینا کو یې د خلک عملات نه اوسه چې تور شي ورشي نه متاري نه شیشې د پزې کې پلاستیک تیز راځي په پر دې کوز نه لټایي دی جرمانه ده چې دوی پرسی دی قانوني کروایې خو درلیا دا قانوني کروایې هم چې تر شل نه متاکا یا ته دلته فایرینګ په وکا نو فایرینګ ته ضرورت نشته چې دا یو خلیو دا غیر قانوني عمل دی او ټیک نه دی.
د سویلی وزیرستان انزر چینا چیک پوسټ باندې گاڑی باندې د ډازونو په نتیجه کې د دوه کسانو د وژلو په باراک شیر یا پاکستانی پوسټ سره هم ویلي نه دی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوبی او شمالي وزیرستان په ګډون د ملک په یو شمیر سیمو په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. په عین وخت کې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه هم رابلل شوې وه چې مشر یې شاباز شریف کوله. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته ووایاست چې دغه د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د څه لپاره رابلل شوې وه؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. کوم یو بیان چې لږه شیبه وړاندې د قومي سلامتیا د کمیټې د غونډې خپور شوی دی، نو په هغې کې چې کوم ځینې شیانو ته اشاره شوې ده هغه به مختصر شریک کړم او بیا به نورې خبرې هم وکړو. نو هغې کې دا دی چې خو تاسو څنګه وویل، وزیر اعظم شهباز شریف کړې ده د فوج مدان وو، د استخباراتي انټلیجنس ادارې شیان پکې وو، مهم وزیر هم پکې وو. اولنۍ نقطه دی چې کوم د پاکستان دا بهشته لغې پاړه باندې خبرې شوې دي، او د مالی وزیر هغه چې پاکستان ته دا وخت اقتصادی چیلنجونه دي په هغه خبرې کړې دي. دویم، د انټلیجنس ادارو مشرانو په پاکستان کې چې کوم د اوسنۍ د امن او امان د صورتحال دی او بیا دا ترهګري زیاته شوې ده، دا د هغې د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات دي په هغې باندې خبرې شوې ده. هینا ربانی کار افغانستان چې کوم سفر کړی و په هغې په اړه معلومات ورکړي دي، او بیا پکې هغه روایتي خبرې دي چې پاکستان به د څوک چې سلامتیا ته زیان رسی اجازه به ورنه کړي، او چیلنجونه چې کوم اوس دي هغې ته به چې کوم مشکلات پیدا شوي دي هغې ته به هم جواب ووي، ترهګرو ته به هم جواب ووي. خو دا پکې لیکل شوي دي چې دا غونډه به د ګل یا دوشنبه په ورځ د جنوري په دویمه هم دوام وکړي، او هغې کې به بیا پریکړې او فیصلې چې کوم نن تجاویز وو وړاندیزونه وو د هغې په بنسټ باندې به فیصلې وشي. غونډه خو داسې رابللی شوې وه چې یو خو د فوج نوي مشران راغلي دي، او دا د هغې اولنۍ غونډه وه د قومي سلامتیا د کمیټې. بل پاکستان کې چې نن سبا دا کوم ترهګري او تشدد پیښې زیاتې شوي دي، دا په کوم یو مهم موضوع په بیانیه کې ذکر شوي دي، لیکن ځینې فیصلې نن ونه شوې چې آیا حکومت د فوج نوي قیادت دوی څه کول غواړي. ټي ټي پی سره پاکستانی طالبانو سره خبرې ته ورځي، د هغې خلاف اقدامات کوي، لیکن د بیانونو نه خدا ښکاري. د کور کمانډرانو غونډه د دوه ورځې جاري وه، د هغې بیان کې همداسې وو چې کیدی شي دوی د ټي ټي پی خلاف څه ناڅه اقدامات وکړي، او د نن بیانیې نه همداسې ښکاري. خو بهرحال د ګل ورځې پورې به اندازه ولګي چې
څه مخې ته راځي. په ټولنیزو رسنیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې دغه موضوع ډیره توده ده چې پاکستان شاید د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې، له دې عملیاتو څخه مطلب څه وي؟ لکه ځای په ځای به که یو مخیز به، لکه داسې څه نه دي چارواکو په ډاګه کړي؟
پورے پاکستان لپاره ډیر مشکل دا دی چې د پاکستانی طالبانو غړي خوص د خیبر پختونخوا بیا بلوچستان کې ځینې پیخوغي مسؤلیت ذمہواری واخیسته موجود خودي، لیکن د پخوا په شان نه دي چې باجوړ داغي د کنټرول لاندې او یا سوات او یا بیا جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، نور پر هغه رنگ حالت خو نه دي. البته دوی خو موجود دي، لیکن داغي هغه عملیات داسې وي چې یا خو د سړک غاړې بمونونه کار اخلي یا په موټر سایکل باندې لاړ شي حمله وکړي. نو د پاکستان لپاره خو یو مشکل دی چې څنګه به د دې خلاف دي اقدامات کوي، ځکه چې هغوی خو یا پټ وي یا په غرونو کې وي یا وتر سعید اگر انګه نه کیږي څنګه چې پخوا به کېده، ځکه پاکستانیان خپل هم دا وایي چې هغوی په افغانستان کې دي هلته نه فعالیت کوي. لکه دوه ورځې وړاندې چې په کورمې کې نوې حمله وشوه، نو پاکستان خپله به بیانیه کې دا و چې هغه طرف نه حمله شوې وه، درې پاکستاني فوجیان پکې مړه شول، دوه دوی وي چې وسلوالې هم وجلې دي. نو پاکستان لپاره خو مشکل دی. ستاسو خبره درسته چې که دوی د عملیاتو فیصله کوي نو دوی به څنګه کوي، د چا خلاف به کوي؟ ځکه چې دوی خو تر اوسه پورې واضح دام پالیسي نه کوي چې دا خلک دلته څنګه راغلل، واپس ټي ټي پی څنګه بحال شوه، چا اجازه ورکړه. خبره خو کېږي لکه براول بوټو په خپل مور برسي کې چې خلک وینا کوله درې ورځې وړاندې، نو هغه وایي چې دا پښتنه په کار ده چې ټي ټي پی پاکستان ته ورته چا اجازه ورکړه، څنګه پاکستان ته راغله. نو لکه د یو وزیر خارجه د حکومت یو برخه په یو جلسه کې داسې خبره کوي، نو یو مشکل دی پاکستان ته.
بل تپوس طاهر خان صاحب، دغه مهم کېدی سي چې که پاکستان په ملک دننه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کوي، نو هغه چې په افغانستان کې د دوی په خبر میشتي، نو د هغوی د ځپلو یا ورحواله کولو یا په خبرو ته مجبور کولو لپاره خو د افغان طالبانو خبره هم مطرح کیږي. ستاسو په خیال که د کور دننه د عملیاتو فیصله کوي، نو د افغانستان په اړه خو به هم فیصله کوي، هغه به څومره مشکل وي د دوی لپاره؟
پاکستان ډېر مشکل سره مخامخ دی او چې د طالبانو حکومت د سہولت کاری یا قربتوب کړو ګمان نه کوم چې اوسنۍ چې کوم د طالبانو د حکومت او د پاکستان اړیکې او تعلقات دي هغه داسې حالت کې نه دي چې هغې به ورته بیا زړه ښه کړي چې بیا یو د قربتوب وکړي. یوه دویم دا چې طالبان خود جنگ شروع کړل دي ټي ټي پي نو پاکستان لپاره د افغانستان د طالبانو موضوع هم ډېره زیاته اوس دي. د دوه ورځو وړاندې زما معلومات دادي ما ته یو غونډه کې دلته چې کوم په اسلام آباد کې شوې وه د هنا رباني کار په مشرۍ کې هغه کې د خارجه وزارت اوسنی افسران پاکستان چې کوم ناظم الامور دي چې هغه په 15 دسمبر د کابل نه چې په غمن حمله په 2 دسمبر شوې وه واپس نه تللي. دا وخت د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ تقریبا تعلقات راشه درشه د سفارت فعالیت داسې وګڼئ چې نشته ځکه تر اوسه پورې ناظم الامور واپس نه تللي. اول ته یو ډیپلومیټ ته هغه نن سبا ټولې چارې چلی هر کار نو دوی هم پریشان دي چې اوس دغه چمن پیخه چوشوا دي د اوس چل نه ورځي چې څوک افغان طالبان څنګه کاني کو افغان طالبان سره څنګه یو اعتماد سازه د پاره کار وکړو ځکه نو یو مشکل سره دي مخامخ دي. لیکن ډیر شان بار ناراضي خو بار لوس بو کړی چې پاکستان د حکومت سپایل شي د افغانستان پاړه باندې راځي د ټي ټي پی پاړه باندې راځي نو دې ته انتظار کول غواړي چې دې واضحه پالیسی ستاسو پوری ګونګ حالت ته
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې د نننې غونډې په اړه معلومات درکول او زو د ریپورتونو پر لور په کورمی په پړچنار کې تیر ورځ د ځای مسرانو ترمن جرګه شوی چې پکې د پړسم کنیو له بوکی بادامي خلکو سره سوی ډزبندې ته لیکلې بڼه ورکړل شوې ده. په سیمه کې د دوی افریقان ترمنز په جګړه کې لړ تر لړ نه تنه وجل شوی وو. تفصیل د تاریخ او رخصت رپورت کې
په پاړه چنار کې د زیارت پورس د پاړه چمکنیو له بغاکه او بادامي خلکو سره شوي د ډزبندي معاهده ته تحریری شکل ورکول لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د مشرانو جرګه شوه. په جرګه کې شامل ځای مشر جلال حسین بنگشوا یاد فرقینو ترمنځ 15 ورځې ډزبندي ده او کچای خلاف ورزي وکړه نو 2 کروڑ روپے بورنه اخستل کېږي. بنگز زیاتوي په تحریری معاهده کې دا هم لیکل شوی چې لارې به کلو ساتل شي او په هغو کې د خلکو جان او مال حفاظت ذمہواري د حکومت ده.
اهلی تشیع او اهلی سنت مشرانو متفقه طور باندې 15 دن د پاره امن کانه او چا کا خلاف ورزي وکا د روډ عملداری به د حکومت ذمہ داری وي او کچا خلاف ورزي وکا 2 کروڑ روپے به باندې جرمانه ای.
د ډسمبر پر 28 نیټه د پړچم کنیو ل بغکه بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه سلور ورځې دوام موندلی او چې پکې سلور تنمړ او 15 نور زخمیان شوی ول. په علاقه کې دا جګړه پر دغه شروع شوله چې له پستو کانو یعنی سوبسټونه ډک شاوخوا 12 ګاډي تر ودرولو پس پاړه چمکنیو په بدل کې د بوغکې بادامي سلور تنه یرغمال کړل. که څه هم جګړه ودرېدلې او د علاقې امنیت یو ځل بیا حاصل شوی خو د ګندو په غره د ملکیت تنازع ته لا هم مستقل حل نه دی وستل شوی. په جرګه کې شامل یو بل ځای مشر مفتی نور بادشاه حیدری د جمعې پر ورځ مشال لډیو ته ویلي پر 6 جنوري به ټاکلې شوې 14 کسیزه جرګه کینی چې هغه به د دواړو فریقینو ترمنځ موجود خړې ته د حل لار کتلو لپاره په خپلو کې مذاکرات کوي.
ظاهره خبره ده چې د کورمې کوم رواج او قانون ترتیب او د جرګې کوم اصول دي په هغه رڼا کې به کیږي او د دواړو فریقینو انسلاجات فیصلې دلایل او قومي روایتو لحاظ ستلې به کیږي او ان شاء الله د دې مسلې به درپا حل اغا روزی.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد حسین توری پر دوانو فریقینو غک کړی چې د خپل مسالې حل د جنگونو پر ځای پر خبرو رو باسه ولې چې جنگي علاقې ته تباہی راولي او دای هیڅ په ګټه نشي تمامه ده.
کچېری هم داسې مطلب ده چې مسالې وي یا نورې څوم مسلې مسایلې دي باندې په کار دارې چې مخبل مانځي خطرې کې سره کینو او دا خبره مطلب جرګې بزرګي او مطلب ده چې په خبرو حل کو جنگ جګړه د مدد دی مسالو حل نه لري.
د غندو په غره لنجا د بغاکه بادامي خلکو لا پړه چمکنیو سره ډیره په خوانې ده او پر یاش خړې 1900 اتیم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمل توګه د حل لارې نه و موندلې. په سیمه کې دوانو فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي خوشاو خو 2 میاشتې تر تیرې دلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوه. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو تغورجیس دا پاکستان دا قومی اسمبلی سپیکر جعفر یوسف اشرف ویلی چھی لے آئین او قانون سرسمبا دا پاکستان تحریک انصاف دا غڑو استفاگانی او منی دا دا پوینا ہر غڑی چی استفا ورکول غواری دا آئین پا چوکاٹ کی با پا چلور شپیتم و مادا کی لکل سوی چی پا خپل لاس با استفا لکی او سپیکر تا بای اڑاند کیوی دا پا دا سال کی دا چی دا تحریک انصاف مشران وائی چی دا قومی اسمبلی سپیکر دی پا ڈلائز توگا دا دوی استفاگانی اومنی خو سپیکر لدی انکار کیوی پا دیار تفصیل دا شان واسترک زیپ ریپورٹ کی
د قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د غړو د اجتماعي استفاگانو منظورونو نه انکار کړي نوموړي ویلي هر هغه غړی چې غواړي استعفا ورکړي د ده دفتر ته به ورځي او په خپل لاس به استعفا لیکي او ده ته به دا باور هم ورکوي چې ګنې دغه استعفا خو د کوم فشار د لاندې نه ورکوي نوموړي په اسلام آباد کې د دسمبر په 29 د پاکستان تحریک انصاف د یو پلاوي سره د لیدو نه پس د میډیا سره خبرې هم کړي کوم چې استعفاګانې ورکړې وي څه خو پکې عدالت ته هم لاړل او عدالت کې وویل چې دا په مونږ استعفاګانې لیکلې وي نو هغه وخت پارلماني پارټي ناسته وه او مونږ ته دا تاثر راکړی چې ګنې دا به مونږ په حکومت د فشار راوړلو دپاره استعمالو دا به استعفاګانې نه وي نو ما خو استعفا نه ده ورکړې اسلام آباد های کورټ ورته وویل چې تاسو لاړ شئ واپس سپیکر له ورشئ هم دا خبره ورته وکړئ
سپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سل او درویشت غړو اپریل کې د قومي سیملې نه اجتماعي استعفاګانې ورکړې دغه فیصله د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم د کورسۍ نه د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې کړې وه د عمران خان د ختمېدو وروسته د ګڼو رایو په اخستو سره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهباز شریف د پاکستان جمهوري تحریک په اتحاد وزیر اعظم وټاکل شو چې تر دې وخته د پاکستان وزیر اعظم دی یو جولای پاتې وشتم د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند یو لس غړو استعفاګانې منظور کړې په لسو انتخابي حلقو زمري ټاکنې هم شوې چې پکې اته حلقې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګټلې د تحریک انصاف د وفد د راجا پرویز اشرف سره د ملاقات وروسته میډیا سره هم خبرې کړې چې پخوانی سپیکر اسد قیصر پکې ویلي سپیکر ورته یو غوښتنه خودلې تحریری استعفا گانے در کڑی جواب نہ ہو
دیا تھا اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا
ڈی نوٹیفائی مانا تو اسمبلی غڑی تو ختم ہو نو دا چی د تحریک انصاف د غړو لخوا په لاس لیکل استعفاګانې نه ورکول او د سپیکر لخوا ځینې منظورول بیا زمانه لري صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر پہ دا نظر لري
مزه په خپل دا غړم چې دا د سی آسان کار نه دی استعفا ورکول څنګه چې دی وی لګی دی د دې خامخا د نن اختلافات شته دي بل دا چې د ډول ډول خلکو په سیاست روان دي خلکو ته وایي چې مونږ تاسو لپاره سیاست کوو خو سیاست د خپل خپل پارټي د خپل خپل طرف سیاست کوي لګي دي
اسد قیصر دا هم ویلي چې په انفرادي ډول د اسمبلی غړي راغوښتل دوی ته نه دي منظوره باید ټول استعفاګانې دي په یو وار منظور شي بل خو د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف زیاته کړي د تحریک انصاف وفد ته دا هم ویلي دي دوی باید قومي اسمبلی ته ورشي د خبرو کولو پوره موقع به ورته ورکي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د بلوچستان په ګوادر ښار کې د حق دو تحریک او حکومت ترمنځ روانه شخړه لا نه ده هواره سوې یاد تحریک هلته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي د حکومت چارواکي وایي چې د یاد تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن هلته د امنیت حالت خراب کړی دی بلخوا په ګوادر کې د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه دفعه لګېدلې انټرنیټ بند دی او موبایل سرویس هم کار نه کوي ایوب ترین په دیړه نور حال راکوي
د بلوچستان په سایلی شهر گوادر کې داغه ورسته د امنیت وضع خراب اوس کله چې د حکومت په وینا د حق دو تحریک غړو د دسمبر په 15 او 16 منځنۍ شپه د گوادر پورت و هغه لور ته تک پیل کړی وو چیرې چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې کار روان دی وروسته د ضلعي انتظامیې لخوا ګامونه پورته سوي او شاوخوا شل کسان یې نیولي وو په دې اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالانګو د دسمبر په 29 نیټه په کوټه کې وی و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د پیښو وروسته په سلګونو کسان د ګوادر سرکاري او انتظامی ودانۍ ماسره کړي او خپل کسان یې په زوره د خوش کولو هڅه کړې وه. د نوموړي په وینا چې پر دې مهال د مظاهره چانو د ډزو په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی و. په راتلونکي ګوادر د پاکستان د ترقی مرکز د جوړېدو په لور روان دی. د ګوادر د جوړېدو څخه بلوچستان، پاکستان بلکې ټولې سیمې ته به ګټه ورسیږي. لکن د بده مرغه هدایت الرحمن د ګوادر د خلکو نوم کارولی او خپل سیاست ځلولو ته یې دوام ورکړی و. د شاغل لانګو په وینا چې تیر کال په نومبر کې مولانا هدایت الرحمن چې کومې دوه څلوېښت غوښتنې شوې حکومت هغه ورسره منلې وې او د دوی د یو دېرش ورځو پر لتې ختم کړی و. دغه وروسته بیا ډېرې غوښتنې عملي سوي هم وې او پر ځینو باندې کاغذي کار روان و. لکن اچانک یو ځل بیا د مولانا له لورې پر لت پیل شو چې موخه یې نه یوازې په سیمه کې انتظامی مسایل پیدا کولو بلکې د سی پیک لاندې پروژو ته زیان اړولو. بلخوا د جماعت اسلامي له لورې د ګوادر د اوسنۍ وظیفه ضد او د بلوچستان د ولس سره د یووالي په خاطر نن په ټوله ملکي د جمعې د لمانځه وروسته د لاریون او مظاهرو اعلان سوی دی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحک د دسمبر په 19مه نیټه په لاهور کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د دوی جماعت د سی پیک پروژو ته د قدر په سترګه ګوري. لکن د ګوادر مایان یا کب نیونکي د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر احتجاج دي چې د ګوادر په سمندر کې دي د غټو جازو یا کشتیانو د لارې د مایانو نسل کشي بند سي او د ایران سره د تجارت اسانه کړل سي. په دې ترڅ کې چې مکله د دسمبر په 13مه نیټه د جماعت اسلامي د صوبایي صدر مولانا عبدالحق هاشمي سره خبرې وکړې نو هغه وویل په کار دی چې دا ستونزه د حکومت د یو با اختیار کمیټې د لارې اواره سي.
دا د ټرالر کم ایشوز دی چې هغه پروهد کې نت راوړي داسې نری سوراخو والا او هغه څخه دوی هلته فیشن کوي. تقریبا دوی د دې په نتیجه باندې هغه سمندري نسل کشي چې ورته وایي که نه هغه ځینې جوړېږي. نو چې کم کبا
گوادر دسمبر سے موبائل او انٹرنیٹ سسٹم بند سوی دی. دا ڈول دا کورونی چارو دا وزارت لوری پا گوادر کی دفعہ لگے دلی دی چلامل ہے ادی ژوند سخت تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې اړه د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل پارټي په ګوادر کې پر دپه یو سل څلور څلوېښت باندې ناخوشي ښکاره کړې ده او دا یو غیر قانوني عمل ګڼلی دی. نېشنل پارټي په هب ښار کې سیوی د صوبایي کمیټې په غونډه کې په ګوادر کې د نیول سو کسانو د خوش کولو غوښتنه هم تکرار کړې ده. بل پلو ته په قومي اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي مولانا عبدالله اکبر چترالی د ګوادر پر لت پر غړو د پولیسو د تشدد پر ضد یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. په دې قرارداد کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی د ایوان د ګوادر د مظلوم ولس د پر لت یا د درنې په کلک سره ملاتړ کوي او د حکمرانانو له لوري د ګوادر پر شاریانو د تشدد په کلک سره غندنه کوي. په قرارداد کې په ګوادر کې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ سره هم غمجنی ښکاره شوی ده.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12013 14500 او 15015 بیت کلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12013 15015 بیت او 12880 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له شاهین منیر څخه اورو.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه په سویلي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د پاکستان د فوجي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي مشال وړو ته ویلي چې پرون سرتیرو گاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه، خو چې گاډي ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پیښې په اړه د پاکستان فوج له تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډېر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسېدلې ده. په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جاني خیل ولسوالۍ چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غونډه کې د ګډون بلنې ورکړې دي. بلخوا د جنوري په 15 هم په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشالیډو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربند دی او کچای خلاف ورزي وکړه نو د 2 کروڑ روپے جرمانه به ترې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 20 د دواړو قبیلو ترمنځ په جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوب کې 3 وژل شوي دي. بلخوا د یوکرین فوج ویلي ډېر بریدونه ناکامه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په لنډمهاله توګه بند کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې شایي په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز له امله ډیر نور فعالیتونه هم ودرول سي. په ورته وخت کې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډوي. په افغانستان کې په کورنیو نا دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
ملګری ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د ځنډولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د چهارشنبې په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال، د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمیر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پرېکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولزه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه که غیر مسؤولانه ضربه رسولې ده. اغلی شول زولاندی لیکلی چې لخدینه کارکونکو پراته موسینه شکولې چې په ډیرو سیمو کې خپل کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفدار ده چې افغانستان څخه د جرمني وسنه ملاتړ وڅندېږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پانه لیکلی و چې دوی دانه منی چې طالبان د بشری مرستې خدو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې خځې او نجونې له کار زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي نه یوازې دا چې خپل هیواد ویجاړوي بلکې د جنسیت پر زاورول د بشریت ضد جرم دی. هغې ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تیرو 2 ورځو کې یو شمېر نورو مرستندوی موسسو لکه پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لری کړي.
د مشال ریډي د معلوماتو لمخې په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې 30 تعدیفي بریدونه ترسره شوي چې تر 60 زیات کسان پکې وژل شوي. په دغو بریدونو کې د سیمې دینی عالمان، سیاسي مشران، ځوانان، ښځینه او د امنیتي ځواکونو غړي هم وژل شوي دي. د سیمې خلک د نامنې حالاتو ډیر اندېښمن کړي او د دې لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د 13 کالونو په سر شمالي وزیرستان کې 2022 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نورې امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتی سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2022 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 30 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 60 زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او همزنه سرکاری اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. په 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې بیا تر 30 کمې ښایي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 30 ته رسي. د نوړاندې په 2021 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 60 ورکړل شوې وې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 30 و. 2022 کال کې هدفي بریدونو زیاتره پیښې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوې. د میرعلي اوسېدونکو ځوانانو سازمان غړي، سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې 2022 کال کې هم دوی ډېر ځوانان د ترهګرۍ له کابله له لاسه ورکړل.
2022 کال زموږ لپاره ډېر بد کال و، په دې کې موږ ډېر مرګري تکړه تکړه ځوانان هغه د لاسه ورکړل. په دې کال کې ډېر زیاتې د ترهګرۍ واقعې وشولې. د ضرب اعظم نه پس کم بحال شوی امن و، هغه ته موږ خوشحاله و، خو هغه چې کومه دی هغه هم را خراب کړل شو. نو موږ نور هېڅ غوښتنه هم نشته، همېشه موږ د امن لپاره چې کومه دی درنې هم کړي دي، احتجاجونه مې هم کړي دي، مظاهرې مې هم کړي دي، او زموږ بیا هم دا غوښتنه ده چې ریاست چې کومه دی په شمالي وزیرستان کې د خپل موجود کوي احساس ورکړي او چې کومه دې زموږ امن دې یقیني کړي.
2022 کال د دسمبر په 19 بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مرکز کې د چارواکو په وینا یو وسلوال لاساتونکي پولیس ټوپک په زور واخیست او د غلطه سرتیری یې یرغمال کړل. ورسته د غلطه بندي نور ملګري له بندیخانو ایستلی ول چې په سمنیاتي ځواکونو لخوا په یاد مرکز عملیاتو کې د فوز په وینا 25 وسلوال او درې امنیتي سرتیری ووژل شول. هم د غشان 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې پر فوزی قافلو لس ځانمرګي بریدونه شوي چې لس ګونه امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او دغو بریدونو کې ځایي خلک هم وژل شوي ژوبل شوي دي. 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې لسګونه وسلوال بریدونه او وسلوال و امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې هم شوي چې لسګونه امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د دسمبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي ول چې 2022 کال کې د وسلوالو ضد 1590 عملیات کړي چې پکې 1518 مشکوکه وسلوال یې نیولي. د دوی د بیان تر مخه 2022 کال پیل راهسې خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 116 سرتیري وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال اپریشن محمد علی بابا خیل بیا د دسمبر په 23 خبریالانو سره خبرو کې ویلي ول چې تر هغه زیات پولیسو ادارې روان کال صوبا کې مختلف عملیاتو کې 806 وسلوال نیولي او 109 وژلې دي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د نښتو او ځانګړو عملیاتو په دوران یې شمالي وزیرستان کې په 13 کالونو کې تر 200 پورې وسلوال وژلې دي او ډیره یې گرفتار کړي چې د پوینا هدفي بریدګر هم پکې شامل دي او د پلاټنو لاندې دي. ځایي خلک وایي چې هدف یې بریدونه نامنۍ بامی او وسله وال بریدونه ورځ تر بله زیات شوي. د تیرو کالونو په څیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. بل طرف پولیسو او فوج هم په وار وار دعوی کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر هم د دسمبر په 23 د شمالي وزیرستان سفر کړی و او هلته ورته د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. نوموړی ویلي ول چې فوج به ترلاسه کړی امن پیاوړی کوي، ترهګرو او د هغوی مرسته کوونکو جوړجاړي ماتولو ته پور ازم دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خیبر پښتونخوا کې د خراب امن او معاشي بدحالۍ په اړه د جمعیت علما اسلام فضل امان ډلې لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه ټولګندیزه غونډه رابلل شوې ده. د یاد ګوند چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو استازو ته بلنه ورکړې ده، خو تحریک انصاف یې نه دی وربللی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی ویان مولانا جلیل جان وای دا ټول گوندیز غونډا دوی زکرا بلل دا چې پاکستان تحریک انصاف دی صوبہ کې خوشا لس کال حکومت وکړو، خدا و صوبہ په معاشی توګه هم او په امنیتی توګه هم ډیرو بد حالاتو سره مخ تا، او بل دا چې دوی مرکزی حکومت سره د صوبې د حقلو لپاره هم کې نستو ته تیار نه دی.
دلته عوام عدم تحفظ شکار دی، هر روز د ګټیانه ټارګټ کلینګ اغوا برای توان او نور ډیر مسائل پیښ دي. او غایم دا او بیا فیډریشن د صوبې کم جګړه روانه ده. ان اس سی وارد دی حکومت د وزیر اعظم سره لاس ملاول نه تیار نه دی. ی خپل د صوبې عوامو لپاره आवाज نشي اوچتولې. نو په دې والا جمعیت علما اسلام دا سوچ او فکر وکړو چې ولینا دا سیاسي تونو مشرانو یو غونډه راوړو او په دې کې یو لای عمل ته کو او د صوبای حکومت ته دا یاد دهانی ورکو چې تا باندې سیموریان چې کم دي د عوامو هغه ته پوره کول نشي، لہذا ته استعفا ورکا.
1300 میاشت راسه د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمو کې یو خوکه د تحریک طالبان واستوال لړ لخوا د ترګره پیخو کې زیاتوال راغلي دي. نو بل خو ته صوبای حکومت مرکز لخوا دوی ته د دوی د برخه د پنګو نو ورکول سو سوار ویل هم دي. او د صوبې یو شمېر محکمې د ماشي او د مالی ستوندو سره مخ دي. پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز او د دوی اتحادیانو باندې او دوی په پاکستان تحریک انصاف صوبہ کې بدامنی او معاشی بدحالی اړخته د بوتللو ذمہ وار بلی. خو پیښور کې خبریال لحاظ لیوای چې مرکز او صوبہ دواړه د دې هر څه ذمہ وار دي او دواړه یو بل سره کینی هم نه.
نه صرف خیبر پختونخوا بلکې وفاقی حکومت دوانه دی. تاسو ته پته ده د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف د هغه مذاکراتي عمل برخه وا د کمې عمل لارې چې طالبان د پاکستان مختلف برخو ته راغلل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کونسل اف کامن انټرست یا د نېشنل اکنامک کونسل میټینګ تم نزی هغه اوس خپل وزیر اعظم ته غل وې خپل وزیر خارجه د پاره هغه د خواجه سرا لفظ استعمالی. نو په داسې حالات کې چې کوم وفاق کے ناستی حقی ہم صوبائی حکومت لزور ورکے او دا غزور صوبائی حکومت لنا دا خیبر پختونخوا عوام اولا دا معاشی او اقتصادی او دا ترقیاتی کارون دا لریوالی پر شکل کے راضی.
نموڑے وائی چی خوشا نہ ہمیاشتی تیر دو رست ہم وزیر اعلی خیبر پختونخوا تروسا وزیر اعظم سرا نو یوزل ملو شوی او نیورتا ٹیلیفون کردے دی. پدیڑا مو چی کلا پا خیبر پختونخوا کے دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف ویان بیرسٹر محمد علی صاحب سرا سو سوارے دا ٹیلیفون او دا واٹس ایپ دلار رابطے وکڑے. نو دوی ویل چی مصروف دی او رست با خبر وکڑے. خوالی دا دسمبر پا دویشتما وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان پیخور کی یو خبر غونڈے تا ویلی وو چی دوی دا منی چی صوبائی حکومت سرا پیسے نشتا او هم دا وجه ده چې امن او امان هم خراب دی، ګرانی هم ده او مرکز دوی لاخ خپل برخه نه ورکوي. بالکل هم پیسې نشته دی، دیکھی بل خبره نشته. دا منم خول پیسې نشته دی، دا ځکه چې کوم امپورټډ حکومت مرکز کې ناست دی هغه مولا خپل یو سل نوی ارب روپے بقایا جات نه راکوي او دا زه د دوی نه خیرات زکات نه غواړم. بیا وایي ترقی دلته نشته دی او امن امان حالات خراب دي. نو څنګه به دا خشي چې زه دلته خپل پولیس لا په قبایلی ضلعو کې تاڼه نشم خلاصولی ول په پیسو وسله نسم اخیستې. دا خیبر پختونخوا حکومت ولس او پولیس ښه چمتو دی او تر هغه غره وړاندې هم مقابله کړی دا او اوس به هم کوي.
سب الرټ ہے، ہم مقابلہ بھی کر پہلے سے بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے.
نموڑی زیاد تکڑا چی صوبائی حکومت پا دا مرکز دا دے زیادو پرزد سپریم کورٹ تا ہم زی دغه ټول ګوندیز غونډه تابع کونکي جمعیت علما اسلام فیډل وای چې دوی یا د غونډه کې ټول ګوندونو ته بلنه ورکړه ده سوای د پاکستان تحریک انصاف نه ځکه د دوی په وینا د دې هر څه ذمہ وار د پاکستان تحریک انصاف ګوند او حکومت دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د خبر ضلع اوسیدونکو ملاګورو قبلې له خپل منځي دښمنیو د مخنیوي لپاره تیګې شي. دا د ملاګورو د کمی روایتي امن تیګې په غونډه کې د سیمې ولس پوځي او د پولیس ځینې مشران او د صوبای اسمبلی یو غړی هم شامل و. تفصیلی د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع په ملاګورو کې قومي روایتي امن تیګه لاسلیک شوه. د تیرو کلونو په شان د دسمبر په 9 د را روان یو کال دپاره دغه تیګه کې ویل شوي هغه خلک چې شخصي دښمنۍ وي د یو کال مانا د 1 دسمبر نه به د را روان کال هم د دغه نیټې پورې په یو بل ګزار نه کوي. د ملاګورو د مشرانو په وینا چې دغه قبیله کې 268 دښمنۍ دي. دین دښمنۍ د لسګونو کالونو راهیسې را روان دي، خو په کال 2014 کې چې دښمنۍ زیاتې شوې تړون وشو قومي امن تیګه بګدي او دغه رواج لا هم را روان دی. د ملاګورو تحصیل ودانۍ ته یو دښمندار تن شنګریز خان هم ورغلی و. شنګریز خان د خپل کلیوال منظور خان سره دښمنۍ ده. شنګریز خان وایي تیر کال په دسمبر کې تیږه ایښودلې وه، تر ننه پرې عمل کوي. د تیږې ایښېدو غونډه له دواړه فریقونو ورغلی وو او یو ځای هم ناست و.
محبت گردی بازار کے یا کلی کے یا چرکا کے کا نا
تیگوتا جرگوتا نظر بندے
یار ہر جگہ خبر آنا ہے کامن بھائی سہولت بھائی خلکو تھا
منظور خان هم پودا ډیر خوشاله. مشال ریډیو ته وای پکار وا چې قومي روایتي تیګې خود الله په خوا شروع شو نو بیا به دښمنۍ هم نوې جوړې شوه. د تیګې د پاره دوه فرقونو ترمنځ یو لوازنامه هم لیکلی شي چې تر مخې که هر یو فریق په یو کال کې د تیګې خلاف ورزي وکړه 1,00,000 روپۍ جرم به جرګه مارو ته ورکوي. منظور خان مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی خوښوي چې دښمنۍ هم ختم شي خو که به طرفه خلک پکې جرګه شو
نو دومره منو سره غلا شي بس وسه غړا زو دا خو نشته کنه د تیګې په وجه باندې
پوروري
کې خو بدن دا شنګره د مخه په دغه کې او زی عزت نه کوي ډیر زیات
ملاګورو قبیلې یو مشر ملک سب زری خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډېرې جرګې کړې دي او چې هر چای خلاف ورزي کړې د قام په زور د تیګه ماتونکو نه جرمانه اخستلې. سب زری خان زیاته کړه خلک اوس د جرمانې د پیسې پرې کولو نه یریږي نو ځکه هم د تیګې د لوزنامې خیال ساتي او په دښمن گزار نه کوي.
چیرې دا امن تیګه انتهایی ضرور پدې چې هلکان به پکې سکول زړور مومنټ کوي او که تیګه ماته شو کاڼی مات شو څوک تیګه نه دی نو موږ بیا هم الله چارواکو ته دا ریکوست کوو چې تاسو پی چاپی مغی ریټ پی کوی په اول په خواګه په نرمه او کینی په زور باندې په بدمارشۍ باندې چاپی پی وای اپیر دی تی ویسی
تیګه د ملاګور په تانه کې خودل شو. هاغلته پولیسو او پوز مشران هم موجود وو. ولې دغه غونډه له د صوبای سیملي غړي شفیق شیر هم ورغلی وو. د ملاګورو تانی اس اچ او ارمان ګل مشال ریډیو ته وویل د ملاګورو د قبیلې د امن رواج د پولیسو کار هم ډیر اسانه کړی دی ځکه جرمونه ډیر کم کیږي.
چې ملاګورو کې امن تیږي وشه د قومي خلک مشران یې کیږي کنه موږ ته د 70% علاقہ کې امن قائم شي. ای جان سه واقعي تنت حالات ډیر خراب وو. تنت بعد تیګي میګي خو سره لچا به جان دیم نه دی مرچو ته بو قتل ورز دد ورز به خلک ډزی دو او دلته بعد د بدی روډونو موډونو باندې وسلې سره کلاشن کو په دیس ربا هر ټیم خلک روانو وسو به خې کلاشن کو په موږ علاقہ کې چانای دی دلای
د شماریاتو د ادارې د 2013 سرشمیرنې تر مخه د ملاګورو آبادی د 3,000 نه زیاته ده. ځای روزګارونه زیاتره د کانو کارخانې دي خو ګڼ شمیر خلک د ملاګورو په وینا نوکریان هم کوي او په ملک کې دننه او بهر هیوادونو کې مزدوریان هم کوي. د تیګې په غونډه کې په دې خبره فیصله وشوه د را روان 1 دسمبر نه تر د بل کال مانا 2023 د 1 دسمبر پورې به هیڅ یو څوک په خپل دښمن ډزې نه کوي او که د فیصلې ضد ګام پورته کړه د جرمانې تر څنګ به ور باندې قانوني کاروایی هم کولای شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا چارواکي په سوات او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو اداوې کوي په عین وخت کې هلته د بدامنۍ پیښې تر پخوا زیاتې شوې دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې ته کتنه کړې ده چې په سوات کې په تیر یو کال کې د بدامنۍ څه پیښ شوې دي او هلته خلک څه فکر کوي اوس په دې اړه راځي چې دا رپورټ واورو
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه سوات چې په کې کال 2009 تر کال 2010 پورې وسلوالو عملیاتو کې په زرګونو خلک متاثر کړي ول وروسته د پاکستان فوج د سیمه کې لوی اپریشن وکړو او په لکونو خلک په کې بیکوره شول خو امن په ځای شو کال 2020 کې د جولای په میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو د راتګ خبرونه خپاره شول او بیا وروسته چې کله د اګست په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو ویډیو خوره شوه چې په کې د پاکستان فوج دوه غړي بندیوان او د مټي ډي اس پي پیرسید په جوبل حالت کې وښودل شو دغه رنګه هم د اګست په میاشت کې کابل بره باندې کې د ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګاډي بم چاودنه کې اته ترانړه په چارباغ د کوړک پنګوره کې حتبي بریدونه وشول نو سوات کې اولس د امن لپاره راپورته شول د سوات امن دپاره په منګوره خوازه خیله بریکوټ مټه کابل چارباغ مدین ملمجبه کې مظاهرې وشوې چې پکې په زرګونو خلکو د امن غوښتنې وکړې مظاهرې وروسته سوات کې صوبایي او مرکزي حکومتونو د امن ټینګ ساتلو دعوی وکړې آیا اوس سوات کې امن دی په دغه اړه د بری بانډې پتی الله خان چې پلار والله وسلوالو په هتی برید کې وجلی وو او دته هم ګواښونه شوي وایي
څومره کسان په دغه لږ وخت کې دا شهیدان شو د چارباغ محمد شیرین صاحب والا د کوڑک محمد داود والا داسې زمنګ ادریس خان والا په صخره کې والا په دې انګروډ ډېرې کوم واقعات وشو دا ډېری واقعاګانې وشو او د امن کمیټې ډېر کسان شهیدان شو خو بس دې د نامعلومو په کاته کې ورچي زمنګ د څومره ادارې چې دي څومره ایجنسیانې دي د کوم یو نامعلوم سره هغه سزا ولا ورکړ نامعلوم سره گرفتار شوی دی خو بس دې خپل وخت پاس کوي د خپل مراحت او تنخواګانې اخلي
په سوات کې اولسی پاسون په نوم د امن لپاره تحریک شروع کوونکي زلمو ډلې مشر آفتاب خان وایي چې دوی د یو څو ملګرو سره سپینه جنډه راوغسته چې پرې امن لیکو خو د توقع نه زیات خلکو سره د امن لپاره اواز پورته کړو آفتاب خان وایي چې اوس هم دوی د امن په اړه اندېښمن دي
دلته بیا هم وس د خبرې روانې دي بل ورځ هم داسې په دې بر سوات کې واقعیا شي داسې نقاب پوش وسلوانو ګاډي لوټ کړي دي داسې په بر سوات کې نور هم داسې وړې وړې او لکه تشویشناک حالات دي لکه ډېر خو داسې اکټیو سنې شي او ډېر اکټیو هم نه دي او خبر راځي مو چې په دې سزینو کې داسې دي چې الته اوس هم موجود دي نو مخ مطمئن نه یو تر اوسه پورې چې دی وایي چې وته دي موږ تاسو هم د ځخکاري چې وسلوال موجود دي
په سواد کې به می چاودنې هدفي وجنو د سواد اقتصاد ته څومره تاوان ورکو او آیا د سواد ولست امن په حواله د امنیتي ادارو نه مطمئن دي په دا اړه سواد کې ځای خبريال سیړنکار فضل خالق وای
سلګریزا کم سیمه د زمونږه د سره په زرګاو خاندانونه هغه تړلی دي دا روزګار تړلی دی هغه خلک ټول پټه پکې ناستو بې روزګاره شو د خلکو وس هغه اعتماد چې دی هغه په سیکورټي ایجنسیانو باندې د سره نه دی پاتې نو په دغه وجه باندې دغه اعتماد دوباره بحال کېدو د پاره خو یو ډېره غټه خبر ده چې دلته یو ډېر زیات ټینګ امن راشي او دلته هغه خوشحالي دوباره واپس شي او دلته سلګریز سیمه دوباره بحال شي
دا وخت په سوات او مرکن ډیویژن کې د امن وضع څرنګ ده په سوات کې 7000 نه زیات پولیس او درویشت تانه او اتیاو نزیاد چک پوسته امن ٹنگ ساتولی که اسه کردار لری. پا دا اڑا دا ملکن ڈیویجن پولیس مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریڈیو تا وائی.
سیکیورٹی صورتحال خر ٹک ٹاک دا اتمینن بخش دا وقت پا وقت پولیس دی نورو سیکیورٹی دارو سارا منخ دیر آپریشن سکری دی آغا ٹولو لارو بانی سکون پا خواب ترخگرو استعمالو ولی آغا منگ پولی چکڑی دا غرائز دی لاری سکونی دی سینیٹائزیشن اپریشنی پا کشیوی دی و دا ٹولی علاقی وز کلیر دی دن علاوہ انٹیلیجنس بیس اپریشن سورتی آغا هم دی سیکیورٹی دارو پا ذریعی پا مدد سارا آغا هم وقتن پا وقتن شوی دی او د دین علاوه پروینشل گورنمنٹ صوبائی حکومت پسوات کی خصوصا اتلس نوی چوکین سوکین غریز علاقو کی جوڑی کڑی دی پاغو لارو پاغو علاقو زکم پخوا ترخگرو با استعمال ولی.
کال 2022 کې د سوات او ملکن ډیویژن امن پاړه صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې په هر حال د سیمه کې به امن ټینګ ساتي او امن ټینګ ساتلو کې په سلګونو سکیورټی اهلکارو قربانی ورکړي. خو بلخوا ځایي ولس سیاستوال او د امن لپاره احتجاج کوونکي اولسی پاسون مشران وای چې بدامنی د حکومت غلطو پالیسو له وجې خوریږي او په دا اړه د حکومتونه تګلاره جوړه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخې پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز به له شاهین بنیر څخه واورو.
ستره مشر د دې وخت مهم خبرونه. په سویلي وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې د پاکستان د پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځایي وګړي وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي مشال وړو ته ویلي چې پرون سرتیرو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه، خو چې ګاډی ونه درېده نو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پیښې په اړه د پاکستان پوځ له تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه ډېر شوي، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه پای ته رسېدلې ده. په غونډه کې لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانیخیل ولسوایي چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې د امن جلسې په نامه یوه لویه غونډه رابللې ده. د جلسې منتظمین وایي چې دغې لپاره یې کمپاین پیل کړی او د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غونډه کې د ګډون بلنې ورکړې دي. بلخوا د جنوري په 15 هم په باجوړ کې ځایي خلک د امن لپاره یو لاریون ترسره کوي. په پاړچنار کې د دوو قبیلو پاړه سمکنیو او بوغکی بادامي ترمنځ د اوربن عملی کولو لپاره د حکومت په مشرۍ جرګه شوې ده. پرون په دې جرګه کې شامل یو ځایي مشر جلال حسین بنګش مشالې روته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ 15 ورځې اوربن دی او کچای خلاف ورزي وکړه نو د 2 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 20 د دواړو قبیلو ترمنځ په جګړه کې 4 کسان ووژل شو او نور 15 ټپیان شو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. او پر یوکرین پرون د روس لخوا تازه بریدونه پیل شوي چې پکې په غربي هار لیوب کې 3 تنه وژل شوي دي. بلخوا د یوکرین فوج ویلي ډېر بریدونه ناکامه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسلا دی. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیده. سبا به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.